کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا یو ساعته پښتو خپرونه زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. د خپرونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په څرګندونو پیلوي چې ویل 8000 د ډیرو محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل شوه. د افغان ولسمشر څرګندونې به هم واوري چې وایي سوله بلا عدالت امکان نه لري. دوستانو نور راپورونه هم لرو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه امید زهیر مل وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې ته ډیر نږدې شوی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د څېړنې او بیا شمیرنې بهیر پیل کړ او له هیواد د باندې اوري چې د هندوستان سلګونه تنه سیکان نن په یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په موخه له سرحد د پاکستان خواته راپورې وتل. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې ته ډیر نږدې شوی دی خو سوله بېل عدالت امکان نه لري. ولسمشر چې نن پارک کې د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وینا کوله وویل د افغان حکومت لپاره تر ټولو مهم کار اوس مهال د اور د بلو لمبو ګلول دي.
نن سبا چې موږ په بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنگ ورونه مړه کړي. په جنگ کې د رسول الله مبارک سیرت شریف، احادیث او ارشادات بیا بیا مطالعه کړي څو په دې ډول هم د سولې په لارو چارو لا ښه پوه شو او هم مدایقین لا پوخ او مستحکم شي چې سوله د حق لاره ده او په جنگ باندې اصرار کول د باطل طریقه ده.
نو په داسې حال کې چې جمهور رئیس غنی په وروستیو کې د سولې په اړه باندې یو طرح هم وړاندې کړی ده. خو بیا اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم په دې اړه جوړې شوې غونډه کې ویلي چې اړتیا ده د سولې د ټینګښت لپاره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم له سیرت ګټه واخیستل شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي څلور دېرش ولایتونو ته یې د یو شمېر محلونو د رایو د څېړنې او بیا شمېرنې لپاره د موادو د بستهبندۍ بهیر پیل کړی. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن خبریالانو ته وویل دا بهیر د دېرشو تنو څارونکو او د خبریالانو تر مخه پیل شوی دی.
دغه محلات چې کوم په ټول افغانستان کې دي دا په حدود 8255 محلات دي چې دا په ټول افغانستان کې مونږه بیا شمیرنه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم د دې بهیر لپاره هرکلی کړی. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې دا بهیر تحریم کړی دی. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم ویلي تر هغه چې تکراري رایې له وخت وړاندې کارول شوې رایې او نورې نوې تصفیه شوي د رایو بیا شمیرنه دې نه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانۍ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون د بایومیټریک معلوماتو نه لرونکې رایې باطلې مني خو د دې په خبره دا رایې باید لومړی وکتل شي. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي هڅه کوي چې د شاولي کوټ ولسوالۍ پر یوې قرارګاه د حکومت د وسلوالو مخالفینو برید پای ته ورسوي. د دې ولایت د والي ویان بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو نن سهار نږدې شپږ بجې د شاولي کوټ ولسوالۍ د لویې لارې پر یو امنیتي کنډک برید کړی. د ښاغلي احمدي په خبره په دې برید کې تر اوسه یو پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. بهیر احمدي وایي تر اوسه معلومه نه ده چې برید کوونکي څو تنه دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. دوسوالس پامیر قلی اردو وایي کندوز کې د طالبانو د سرې قطعې یو قمندان نیولی دی. پامیر قلی اردو نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د طالبانو یاد قمندان عبدالباسط نومیږي او د افغان ګډو قمندو او ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو په پایله کې د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې نیول شوی دی. سرچینه زیاتوي دې عملیاتو کې د طالبانو 15 قرارګاوي او یو روزنځای هم ویجاړ شوی او د کندوز څو کلي هم د وسلوالو طالبانو له وجوده پاک شوي دي. د حکومت مخالفو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هندوستان سلګونه تنه سیکان نن په یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په موخه له سرحد د پاکستان خواته راپورې وتل. د هند پخوانی صدر اعظم من موهن سنگ او ترخوای د بالیوډ مشهور ستوری سن دیول هم د زیارت کوونکو په ډله کې دي. سنگ پاکستانی رسنیو ته ویلي دا یو ځانګړې شیبه ده. دوی د سکیزم د بنسټي خودونکي ګورو نانک د زیږیدو په 1550 کالیزې په مناسبت جوړ شوي او مراسمو کې د ګډون په موخه د پنجاب ایالت کارتر پور ښار ته ځي. دا هغه سیمه ده چې ګورو نانک پکې مړ شوی دی. پاکستان له هند سره هوکړه کړی چې د هندوستان سکام ته به اجازه ورکوي چې پنجاب کې دې مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. که څه هم د کشمیر پر مسأله د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې شوې دي، خو دا یو بېساری ګام دی چې پورته کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي هوکړه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنگتن له دې هوکړې وتلی. امریکا تیر کال په می میاشت کې له ایران سره 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووته او له هغه راهیسې پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي. هڅه یې دا ده چې ایران بیرته د مذاکراتو میز ته کینوي. واشنگتن استدلال وکړ چې د دې موافقې شرایط کافي نه دي چې له اټومي وسلو جوړولو څخه د ایران مخه ونیسي. دا هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام او په منځني ختیځ کې له تخریب بی فعالیتونو لاس واخلي. ایران د امریکا تورونه ردوي چې ګواکې غواړي داسې بالستیک توغندي جوړ کړي چې اټومي وسلې انتقال کړای شي. او دوی وایي چې اټومي پروګرامي سوله ایز دی او هدف یې د انرژۍ تولید. او ټاکل شوې ده چې سالنه د اوکراین حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بیلتون غوښتونکي د اوکراین په ختیځ کې د دانبیس په سیمه کې یو کلی خپل ځواکونه شاته کړي. د دې سره دا هیله پیدا شوې ده چې د اوږد خونړی بحران د پای ته رسیدو لور ته ورنږدې کېږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون وویل چې دواړه لوري به خپل ځواکونه د شنبې ورځې له ماسپښین وروسته په شا کړي. دې اړه روانه اونۍ هوکړه وشوه څو د 15 کلنه لانجه ختمه شي. د هوکړې له مخې حکومت او بیلتون غوښتونکو منلې ده چې زولوت او ورسره نږدې د پیتروویسک په دې سیمو کې دواړه لوري خپل ځواکونه سره لري کړي څو اعتماد رامنځته شي او د اوکراین روسیې فرانسې او جرمني ترمنځ یوې سرمشریزې ته لار هواره کړي. د دې سرمشریزې لپاره چې تمره د اوکراین د شخړو د هواري لپاره جوړ شي تر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې.
خبرونه مولا ساتي راډیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 8000 د ډیرو محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړه. د دغه کمیسیون د دارالعین مشر حبیب رحمان ننګوي
نن راست من دغه پروسه تیره شپه د کمیسیون د یو رسمي مکتوب په اساس باندې چې موږ ته دارالعین شاته راغی موږ دغه پروسه شروع کړله او نن به انشاءالله ټول هغه مواد د بشمارې دپاره حیات چې کوم تعین شوی ده او دا به ولایتو ته ځي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د ټولو افغانانو لومړیتوب دی، خو سوله بېله عدالت ممکنه نه ده. ولسمشر غنی چې نن یې په ارکې د میلاد النبي په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وینا کوله وویل
نن سبا چې په بل هر وخت سوله ته نږدې شوي یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه کړي.
بلخوا افغان حکومت وایي چې په چین کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ د مذاکره کوونکي پلاوی لست بشپړ شوی دی. د ولسمشرۍ معنی یو ویان دغه لست افغان شموله ګڼي.
زموږ لست همه شمول دی، زموږ لست نهایی دی. د خبرې اترې ځان ته اصول لري. کله چې د ناستې نیټه د چین د هېواد لخوا اعلان شه دا لست به موږ خلکو ته همګانۍ.
دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت صدای او بل د ځوانانو لپاره اونیز خبرونه د تاندې څنګه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 8000 د ډیرو محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړه. د دغه کمیسیون د دارالعین مشر حبیب رحمان ننګ خبریالانو ته وویل هڅه کوي چې په کمه موده کې دغه پروسه بشپړه او د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. بلخوا د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم دا بهیر تحریم کړ، خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم له دغه اقدامه هرکلی وکړ. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان راکوي.
بلاخره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له وی اونۍ زیات ځان وروسته تیر شپه پریکړه وکړه چې په څلور د شولتونو کې د 2255 محلونو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د شنبې په ورځ د لړۍ د پیل په مراسمو کې خبریالانو ته وویل
موږ دغه پروسه شروع کړله او نن به انشاءالله ټول هغه مواد د بشمارې لپاره حیات چې کوم تعین شوی ده او دا به ولایتو ته ځي او کوشش دا ده چې انشاءالله کم وخت کې موږ هغه محلات چې با شماري تدریدي دا په ټول افغانستان کې موږ با شماري تر سره کو او د هغې نو وروسته سپینې او تورې رای سره جدا کو تر څو وکول شو د افغانستان د خلکو لپاره ابتدایي نتیجه په ټول شفافیت سره موږ اعلان کو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډیری دغه محلونه په کابل، بغلان، کندهار، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې دي. ټاکل شوی و چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنې بهیر تیره اونۍ د درملو کمپنۍ له لوري د بایومیټریک تصفیه شوي رایو د راپور له سپارلو وروسته پیل سي، خو په دغو محلونو په کمیسیون کې د کمیشنرانو ترمنځ ویشلي نظرونه موجود وو. که څه هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم د کمیسیون له دغه اقدام هرکلی کوي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم دا بهیر تحریم کړ. دغه ټیم په خبر پاڼه کې لیکلي تر هغې چې تکراری رایه له وخت وړاندې او له وخت وروسته رایه نه وي تصفیه سوي، د رایو بیا شمیرنه دې نه پیلیږي. د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه د کمیسیون له دې اقدامه د هرکلی تر څنګ ټینګار کوي چې کمیسیون دې د ځینو انتخاباتي ټیمونو اندېښنې هم په پام کې ونیسي څو په انتخاباتو باور پیاوړی سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند سمیر رسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه ویل انتخاباتي محلویس رسم باید اوس د کمیسیون له لوري د رایو تفتیش خلاصوی وای، او چې د پایلو اعلان ته کم وخت پاتې ده دا یو ښه اقدام دی. له دې سره په خوا کې کمیسیون باید هغه ټیمونه چې د یو شمیر رایو په اړه شک لري که چیرې هغه هم حل سي، موږ به د عقرب په درویشتمه د لومړنیو پایلو د اعلان شاهدان یو. له نوي انتخاباتي محلویس رسم ټاکل سوی د میزان د شپږمې د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د قره په درویشتمه او وروستۍ پایلې د قوس په 15مه نیټه اعلان سي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله پرته له عدالت امکان نه لري. هغه چې نن یې په ارګ کې د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې ورځې په مناسبت یوې جوړې سوې غونډې کې وینا کوله وویل د افغان حکومت لپاره تر ټولو مهم کار اوس مهال د جګړې درول دي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د پیغمبر د لارښود مطابق که عمل وسي د افغانستان لویې ستونزې حلېږي. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د شنبه په ورځ د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم په پار جوړ شو غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغانستان له هر بل وخت څخه اوس سولې ته نږدې شوی دی. هغه وویل سوله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مهمو لارښوونو څخه وه او مسلمانان باید هغې باندې عمل وکړي. هغه وایي
نن سبا چې موږ په بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه کړي. نو په دې لاره کې د کامیابۍ لپاره هر لوري ته پکار ده چې د قرآن عظیم الشان په جنګ کې د رسول الله مبارک سیرت شریف، احادیث او ارشادات بیا بیا مطالعه کړي.
د ولسمشر تر څنګ یو شمیر دیني عالمانو هم د هیواد په دې حساسو شرایطو کې د سولې ټینګښت په افغانستان کې اړین یاد کړ. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په دې تړاو په یوې جوړه شوې غونډه کې وویل که روان حالت د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لارښوونو سره سم پر مخ لاړ شي د افغانستان لوی ستونزې به حل شي.
تصامیم بزرگی که گرفتن باز
د وی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سولې په برخه کې ډیره ستری پریکړې ونیولې. کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لارښوونې په برخه ته هم پاملرنه وکړو د افغانستان لوی ستونزې به حل شي.
در مملکت حل نشه.
د حکومت لوړ پوړي چارواکو په داسې حال کې د سولې د ټینګښت په اړه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي په افغانستان کې د سولې راتګ لپاره اوربند اساسي شرط دی. په داسې حال کې دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر دا مهاله د اوربند په تړاو کوم سین څراغ نه دی ښودلی، خو هغوی هم ټینګار کوي چې سوله ورته لومړیتوب لري.
بله دوستان، ول خاطر پردیس ته مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې ورځې په مناسبت جوړې سوې غونډې کې د وینا پر مهال ویلي دي چې سوله پرته پرته له عدالت امکان نه لري. بیا هم د سولې پر موضوع تم کیږو. افغان حکومت وایي چې په چین کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ د مذاکره کوونکي پلاوی لیست بشپړ شوی دی. ولسمشر مانی دغه لیست افغان شمول غني. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیست څنګهړتیا به په پیکینګ کې د ناستې د نیټې له څرګندېدو وروسته اعلان شي. په ورته وخت کې ځینې سیاستوال وایي چې دغه لیست په اړه له دوی سره مشوره نه ده سوې. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د چین د ناستې لپاره د مذاکره کوونکي پلاوي د لیست د بشپړېدو خبره کوي، خو یو شمېر سیاستوال وایي اوس هم د دغه لیست د محتوا په اړه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ اختلاف شته. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود وایي د چین د ناستې لپاره د مذاکره کوونکي پلاوي لیست وروستۍ سوی او د دغه ناستې د جوړېدا له نېټې سره سم به له ټولو سره شریک سي. ښاغلي محمود د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه لیست یو جامع لیست دی.
زموږ لیست هم شمول دی، زموږ لیست نهایي دی. د خبرې اترې ځانته اصول لري. کله چې د ناستې نېټه د چین د هیواد لخوا اعلان شه دالس به موږ خلکو ته همگانی کوو.
دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو دوو ورځو کې یا وویشت کسیز لیست چې ویل کیږي د چین د ناستې د ګډون کوونکو لیست دی په ټولنیزو رسنیو کې خپور سو. د ولسمشر د ویان مرستیال ښاغلی محمود دا هم وایي چې دغه لیست سم نه دی. په ورته وخت کې د افغانستان یو مطرح سیاستوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل د ګډون کوونکو پلاوي د مشرتابه د ریاست په اړه تر اوسه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ جدي اختلافونه موجود دي. د ده په خبره حکومت هڅه کوي چې په چین کې د افغانانو ترمنځ د ناستې مشرۍ د حکومت د یو چارواکي پر غاړه وي، خو سیاست وال ټینګار کوي چې دغه مشري باید یو وتلی سیاسي چیرې پر غاړه وي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې پخوانی غړی سید اساق غیلانی وایي د مذاکره کوونکي پلاوی لیست چې ولسمشرۍ ماڼۍ په اړه خبرې کوي له ټولو ګوندونو او سیاستوالو سره شریک سوی نه دی.
کله چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وایي چې موږ حزبونو سره خبرې کړې دي، دته فقط درې څلور حزبه اهمیت لري. دا نور حزبونه چې د جهاد په وخت کې نو افغانستان شمول حیثیت لري، روسه پورې یو کلمه په دې باره کې خبرې نه دي شوې. دا رقم لست که هر څوک لاړ شي مونږ سره موافق نه یو.
که څه هم تر اوسه د چین د ناستې د جوړېدو کرنې ته نه ده ځانګړې سوې، خو افغان چارواکو په خاطر دی ویلي وو چې په دغه ناسته کې به د ګډون کوونکي پلاوي د غړو شمیر محدود وي او د افغانستان د دولت استازیتوب وکړي. طالبانو له د مخه په پیکینګ کې د افغانانو ترمنځ د ناستې لپاره تیاری ښودلی. په دې وروستیو کې د انتخاباتو د بهیر تر څنګ په چین کې د افغانانو ترمنځ د ناستې خبرې د افغانستان د رسنیو د بحث توده موضوع ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانه سمر جغل ازادی رادیو آوری ازادی رادیو هر ورځ د سهار لوده ماشم تر و بجو پر منځنی چپا دولس شپږ نوی او د اف ام پر سلا شاره پنځه چپا په ټول افغانستان کې صافه وزه اوریدلی سي. ورزو یو ببل مطلب ته په کابل کې د شنبه پر ورځ د طبي وسایل او خدماتو نندارتون پرانستل سو. د دې نندارتون په پرانستغونډه کې د نندارتون جوړونکو وویل چې په لومړي ځل شاوخوا شل بهرني او کورني روغتونونه او کمپنۍ خپل روغتیايي خدمات او وسایل نندارې ته وړاندې کوي. په ورته وخت کې نندارتون کې ګډونوال وایي چې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د افغانستان طبي برخې د پرمختګ لپاره یو ښه ګام بولي چې زیات خطر پر دې سپارور کوي.
په کابل کې د سیام بزنس کمپنی له خوا د دوه ورځو لپاره د روغتیایي وسایلو او خدماتو نندارتون پرانستل شو. د سیام بزنس کمپنی رئیس سپوږمۍ سیام د دې نندارتون په پرانیست غونډه کې وویل د دغه ډول نندارتونونو د جوړېدو هدف افغانستان ته د طبابت په برخه کې د نړیوالو کمپنیو جلبول دي.
نننی نندارتون د روغتیا په برخه کې د نړیواله کچه ترسره کیږي. تر دې پورې ډیری خارجي شفخانې او کلینیکونه زموږ سره په دې نندارتون کې داخلي لوی شفخانې کلینیکونه او لابراتوارونه دی. موخه مو د دې نندارتون دا چې په دې کې یعنی په افغانستان کې سرمایه گذاری او پانګونه جذب شي، د افغانستان د شرکتونو ارتباطات د خارجانو سره زیات شي.
دا غلی سیام په خبره افغانستان اوس مهال د طبابت په برخه کې زیات پرمختګ کړی، خو اړینه ده چې د دې پرمختګ د چټکېدو لپاره هڅې ګړندۍ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې خلک د درملنې لپاره نور هیوادونو ته زړه ښه کوي. پاکستان او هندوستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه چې افغانان په کلنی ډول میلیونونه ډالر د خپل درمنون لپاره د دې هیواد خزانو ته ور اچوي. په ورته وخت کې هغه کمپنۍ چې په دې نندارتون کې د خپل خدماتو لپاره غرفې پرانیستي وای، دغه ډول نندارتونونه کولی شي د طبابت په برخه کې ګټور تمام شي. ډاکټر شکیب چې په دې نندارتون کې د خپل کمپنۍ طبي وسایل او خدمات نندارې ته وړاندې کړي، داسې وایي:
زموږ د کار لپاره مثبت مؤثریت لري، نتیجه ورکوي. او خبره دا ده چې هغه خلک چې په دې نه دي خبر یا موږ نه توانېدل خپل تبلیغات مثلا در دې ورسوو، او ټول خلک کولی شي داسې د نمایشګاه څخه زموږ د کمپنۍ څخه یا زموږ د کمپنۍ په اړوند معلومات ترلاسه کړي.
دغه ډول نندارتونونه په داسې حال کې جوړیږي چې د راپورونو پر بنسټ لا هم افغانستان د طبابت په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. ناامني، اقتصادي ستونزې او د طبابت په برخه کې د لازمو اسانتیاو نشتون هغه څه دي چې دغه برخه تر ډیره اغیزمنه کړې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستان زموږ شغله ازادي راډیو اوري، مخکې مو په کابل کې د طبي وسایلو د یو نندارتون د پرانستو په اړه راپور اورید. د ورزو نورستان ولایت تجیال تام اوسیدونکي وایي چې په مرکز پارون کې د 50 بستریز روغتون درغونې چارې له یو کال څخه را پدې خو بندې سوي دي او بیان دي پیل سوي. حکومتي مسولینو څو ځله له خلکو سره ژمنې کړې دي چې ډېر ژر به د یاد روغتون درغولو کارونه بیا پیل سي، خو تر اوسه دا کار نه دی سوي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري راکوي.
د نورستان اوسیدونکو وی تل به شکایتونه کول چې د روغتون د نشټوالي په وجه ډېر ستونزو سره مخ دي. مرکزی حکومت د دغو شکایتونو پر بنسټ د 50 بستریز روغتون د جوړولو پیسې منظور کړي او د نوید نوري باګرامي شرکت سره یې قرارداد وکړ. قراردادي شرکت د دوه کالو په موده کې اله نږدې 50 پسلو کې کار وکړ، خو یو کال کېږي چې د روغتون د رغولو چارې په ټپه ولاړې دي. مولوی کریم الله وایي:
سر کار حمل نه تر دې وخته پورې کار زند او وایي چې دغه ټکدار وایي چې پیسې نه راکول کېږي. نوید نوري بګرامي په نوم باندې یو شرکت دی او دلته نماینده چې کار کوي هغه وایي چې دغه نوید نوري پیسې نه پرداخت.
دوی وایي څو ځله یې دولتي مسؤلینو ته د روغتون د آبادۍ د چارو د بندېدو په اړه شکایتونه کړي. هغوی ورسره تل د کار زر پیل کېدو ژمنې کوي، خو تر اوسه ژمنې نه دي عملي شوي. نورستانیان وایي د روغتون د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
غرنۍ سیمه ده، ورځ په ورځ باندې تقریبا دغه کلي نه دغه چې مرکز دی تقریبا سلګونو کسان جلبات ته راځي. نو دې خرڅې ته ګوره، مجاهد شفاخانه او یو کور کې چې کرایه کور یې هغه کې څومره مشکل به د دوا د ډیپو تر د ابرشن پورې مریضانو ډېر مشکلات سره مخامخ دي. څه کورونه بیا هغه همداسې تنګ دي او هوادار هم نه دي. شفاخانه خو بیا مجاهد شفاخانه هغه سیستم ده، خلک ډېر پریشان دي او سخمشي سره دي.
مولوی مولا وای قراردادی شرکت مزدورانو ته د کار مزد هم نه دی ورکړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل د روغتون د کار بندېدو ستونزې مرکزی حکومت سره شریکه کړي. د پخوانی شرکت سره قرارداد فسخه شوی او د شرکت مسول سارنوالی ته معرفي شوی دی.
دپاره مونږ بل هیئت راوغوښتل او هیئت تصفیه کړی چې هغوی 9.5% پیسې اخیستي دي او دلته کار نه چلي اخیستي شوي. دغه ټول موضوعات هم بیا سکیوریټي ته ولېږل، ارګان محل ته ولېږل، سیاتیانې وزارت ته ولېږل. سړی ډېر زیات مقاومت کول چې قرارداد فسخ نه، قرارداد هم ورباندې فسخ کړی دی او دا به نوی قرارداد به یو دولتي شرکت سره یا پنای سره یا د واحد عملیاتي ریاست جمهوری سره به کېږي چې دا پاتې کارونه هغوی تکمیل کړي او هغه سړی څارنوالي ته معرفي شي.
خلک او چارواکي وایي د اکثرو غټو پروژو قراردادونه له ولایتونو لري په کابل کې د واسطه لرونکو او د زورواکو شرکتونو سره کیږي چې یا ډېرې پروژې په نمایي کې پاتې کیږي او یا هم په کمزوري کیفیت جوړیږي چې لږ وخت وروسته بیرته ویجاړیږي.
Der Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi. تاسو د رادیو او ری دوستانو اوس ورزکونر ولایت چیرچې د عامه روغتیا وزارت لخوا ل جوړ سوی روغتي روزنیز مرکز څخه نږدې 50 قابلیت او نرسانه فارغ سوی دي. د دې دوه کلنی تعلیمي دورې د څو تنو فارغانو سرګندونې د روح الله انوري په دې راپور کې ورو
په کونړ کې د دولتي دوه کلن کورس څخه وڅلويخ قابلیت او نرسانه فارغ شوي. دوی وایي ځکه دغه مسلک غوره کړی چې په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې هر ورځ د زیګون پر مهال په زیات شمیر کې میندې او ماشومان مري. دغه قابلیت او نرسانه وایي غواړي چې په لری پرتو سیمو کې خپل خویندو او میندو ته خدمت وکړي او د ماشومانو او میندو د مرګ او میر کچه راټیټه کړي. عاقله او مریم وایي
که په مرکز کې که په ولسوالۍ لوکي زازره ما چې خپل خويندو خپل مندو هغه کم خدمات او هغه سک پوها او علم چې ما دلته ترلاسه کړی دی خپل خويندو ته ورسوم.
موږ دې په خاطر دا دوه کلنې دوره دلته ترسره کړه او ویلې تر څو پوری هغه مندو ماشومان چې موږ ته ضرورت لري دا هغه ضرورت په اساس موږ په هر ځای کې کاغه په مرکز کې په ولسوالۍ کې موږ هلته دنده ترسره کوو او د خپل زوریدلې او کړیدلې ولس بچیان ته شي خدمت.
دوی له حکومت غواړي چې ورته د دندو پیدا کولو او خپل خلکو ته د خدمت کولو زمینی برابرولو کې مرستې وکړي.
کم فارغین ورکی هغه ته دند ته په کم ځایونو کې چې پاغیزه کې ورته دند ورکړي کو پاغیزه کې نه کم بل څه کې په خپل هیواد بهر ځای کې چې هغه ته باید دند پیدا کړي تر څو خپل دند وکړي او د خپل هیواد خدمت وکړي.
د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی ازادي راډیو ته وویل دوی ژمن دي چې نو فارغ شو قابلو او نرسانو ته په روغتیایي مرکزونو کې دندې پیدا کړي.
د عام روغتیا د وزارت د پالیسي مطابق د عام روغتیا ریاست مصمم دی چې دغه فارغ شو خويندو په ګمارنه کې چې هر څومره توانایي لري کم ځای کې خالي بستونه لري د دوی په ګمارنه کې به اقدام کوي. په اول سر کې د دوی سر تعهد هم دا شوی دی چې فراغت نه وروسته به د دوی په ګمارنه کې بالکل جدي اقدام وکړي.
هغه وایي د قابلو او نرسانو په برخه کې شته ستونزې به یې د یادو فارغو شوو وڅلویښتو تنو قابلو او نرسانو سره ختم شي خو د ښځینه ډاکترانو نشتون ستونزو سره مخ کړي دي.
خصوصا زمونږ د ایم ډي ډاکتران چې کمی دي هغه مشکلات لرو. تر اوسه پورې تقریبا 50% از منګه کلینیکونو کې ایم ډی ډاکټر نشته ده. 50% لاوس هم منګه د خزینه ایم ډی ډاکټرانو د کمبود سره مخې.
دغه دولتي کورس په داسې حال کې وڅلويخت قابلی او نرسانی فارغوي چې په کونړ کې د قابلیت او نرسانو په برخه کې دوه شخصي کورسونه هم موجود دي او په بلابلو څانګو کې په لسګونو نجونی او هلکان په زده کړو بوخت دي. د عام روغتیا مسولین وای اوس هم په افغانستان کې د زیګون پر مهال د صحي اسانتیاو د نشټوالي او د نورو شته ستونزو له امله په سلو زرو میندو کې 322 مري.
ستاسو له پیغامونو
برهان الدین د بادغیس ولایت د بالامرغاو ولسوالۍ اس کې مې اړیکه نیولې ده زما ورور. ټول مشکل دغه دی زر کاسا مایبین د بادغیس ولسوالۍ د بادغیس ولایت د بالامرغاو ولسوالۍ اس کې مو دا دوا کال کېږي موږ ته دولت نوښته کړي کتابچې را کړي دي موږ ته ماشینه نه راکړي موږ راغ دي تر لوړ مکان پورې ورسېږي. السلام علیکم.
زه د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پیژنم چې هیله کوم په ډېر زړه سره چې د ازادي راډیو څخه زما پیغام راته نشر کړي. نو زه یو معلول کس یم وروره عیالونه راپسې دي دا زموږ ماشونه دا دي د پروش کال د تېر کال په حمل کې متاوله شوي دي اوس دا دي بل کال راورسېدي. تر اوسه پورې زموږ والي صاحب زموږ مشران موږ ته توجه نه کوي. هیله کوم چې دا زموږ پیغام تاسو راته نشر کړي. د رئیس جمهور صاحب سره د اجرایه رئیس څخه موږ دا غوښتنه کوو چې باید د مظلوم ولس بیچاره ولس په حق کې توجه وکړي.
مقبل سیمه کې را مشکل دی چې د لارې ټوله بند دي. مونږ خو ټول د پاکستان نه سامان مټر د هر څه کاروبار مې د پاکستان نه او مریضي نه شو وړی. مونږ ته خو ډېر زیات مشکل دی او کوبل ته مونږ نه تلو هلته غونې لګېږي. مونږ خو منطقه خو ډېره غریبه منطقه ده. د حکومت نه مونږ دا هیله ده چې مونږ ته دا لار خلاصه کړي. انځر کې کنډو لاره ده د ټاک بونډ را ده مونږ سدا پټون ولسوالۍ سدا مشکل حال کې نو زه د آزادۍ کارکوونکو نه ډېر هیله من یم. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو ډیر زیاته مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو خپل پیغامونه راستولې دي او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریک کړې دي. موږ به هم د ځنګړو پروګرامونو لالارې د اړوندو مسولینو سره شریکو کبیا هم په خپل سیمو کې کوم ستونزې ویني. البته ټولنیزې ستونزې کولی سي چې ازادي رادیو ته ووایست موږ به د حکومت له چارواکو سره شریکو. په دې سره ورسېدو د خبرونې دوهمې برخې ته. البته نیمایي برخه ختمه سوله. زما همکار امید ظاهر مل به مهم خبرونه لنډیز راته وای.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې ته ډیر نږدې شوی دی خو سوله بې له عدالت امکان نه لري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي څلور دېرش ولایتونو ته د یو شمېر محلونو د رایو د څېړنې او بیا شمېرنې لپاره د موادو د بسته‌بندۍ بهیر پیل کړ. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي هڅه کوي چې د شاولیکوټ ولسوالۍ پر یوې قرارګاه د حکومت د وسلوالو مخالفانو برید پای ته ورسوي. 215 پامیر قولي اردو وایي کندوز کې د طالبانو د سرې قطعې یو قمندان نیولی دی. د هندوستان سلګونه تنه سکان نن په یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په موخه له سرحد د پاکستان خواته راپورې وتل. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي هوکړه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنګټن له دې موافقې وتلی دی.
له امید ظاهر من څخه مننه کوم. دوستانو تاسو کولی سئ چې د دې خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. خبرونه مو ادامه لري. دوه ونیز پروګرامونه لرو چې وروسته به یې واورئ. لومړی پروګرام مو د حقیقت څه دی. په دې خبرونه کې د نیمروز له والي سید ولی سلطان سره د دې ولایت پر ستونزو او وضعیت غږېدلی یو. زما همکار نسیم شفق نه مرکه کړې ده. تاندې څنګه هم ستخو ترغه د مخ یو بل راپور هم لرو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره جوګي ماشومانو شونځي ته د تلو اجازه پیدا کړه. د افغانستان د پوهنې وزارت جوګي ماشومانو ته د زده کړې د زمینې د برابرولو خبره داسې مهال کړي چې جوګیان لا هم افغاني پیژندپاڼې نه لري. دغه پریکړه د ازادي راډیو د راپور وروسته سوي چې څومره د مخ کې د جوګیانو پر ژوند جوړ سوی و. تفصیل ناجیه صاحب راکوي.
جوګي ماشومان به له دې وروسته ښوونځیو ته ځي. د پوهنې وزارت دا پریکړه د ازادي راډیو د یو څیړنیز رپورټ وروسته وکړه. د پوهنې وزارت ویاندی نوري نزهت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې سرپرست وزیر تېره اونۍ د جوګیانو خیمې ته ورغی او ورسره ژمنه وکړه چې جوګي ماشومان به تر دې وروسته ښوونځیو ته ځي. دا وایي موږ پریکړه کړې چې د جوګي ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره اقدام وکړو. په دې اړه د پوهنې وزارت یو سلاکار ته دنده سپارل شوې وه چې بشپړ معلومات او یو جامع راپور برابر کړي. دا رپورټ چمتو شوی او له جوګیانو سره خبرې هم شوي. کومې ستونزې چې لري هغه پیژندپاڼه ده. هیله مند یو چې دغه ستونزه هم هواره شي. د تابعیت تذکرو نه لرل، بې وزلي، د سرپناه نشتوالی او له زده کړو بې برخې پاتې کېدل د جوګیانو هغه ستونزې دي چې د ازادۍ راډیو د تېرې میاشتې په رپورټ کې ورته ځای ورکړ شوی و. 14 کلنه الهه وایي ښوونځي ته د تلو لپاره ورځې شماري. زه اوس ډېره زیاته خوشحاله یم چې تر دې وروسته به ښوونځي ته ځم. تر دې وړاندې خپه وم چې نالوستې به پاتې شم. اوس به درس وایم او راتلونکي کې به ډاکټره شم. جوګیان له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان افغانستان ته راغلل. جوګیان وایي له آره د تاجکستان له کولا به راغلي او له کلونو راهیسې په افغانستان کې میشت دي. جوګیان سنی مذهب مسلمانان او په ملیت تاجک دي چې په دري او د جوګیانو په لهجه غږیږي. له جوګیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولی چې د تابعیت تذکرې واخلي. صابر کولابي په کابل کې د جوګیانو د یوې سیمې وکیل دی. دی وایي اکثر ماشومان د پیژند پاڼې د نن لرلو له امله د ښوونځي بې برخې دي.
جهان سپاس از رادیو آزادي میکنم. مسؤلین خبر کدن د ازادي راډیو مننه چې مسولین را خبر کړل. د پوهنې وزیر زموږ لیدو ته راغی. له موږ سره ژمنه وکړه چې ښوونځی به را جوړوي. تر څلورم ټولګي پورې به زده کوونکي درس وایي او بیا به نورو ښوونځیو ته لاره پیدا کړي. هیله مند یو چې زموږ د ماشومانو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
خو ولسمشر غنی تیر کال فرمان ورکړ چې جوګیانو ته د تابعیت سند ورکوي، خو د صابر کولابي په وینا یو شمېر دولتي ادارو ته تللی خو لا هم ورته د تابعیت سند نه دی ورکړ شوی.
مور جنگ نغواړو، مور صلح غواړو، مور زیرانی نغواړو، مور آبادی غواړو، مور جهن نغواړو، مور علم غواړو، مور توپک نغواړو، مور قلم غواړو، مور غم نغواړو، مور خوشحالي غواړو.
دوستانو، د یو افغان ماشوم ارمانونه مو واوریدل. او په دې سره ورځو د ژمنې سره سم زموږ ژوندیز پروګرامونه پیلیږي. په ترتیب سره به لومړی حقیقت څه دی واوري، او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو د حقیقت څه دی د خبرونې درنو اوریدونکو نه هیله او سلامونه. په دې بحث کې را سره د نیمروز ښاغلی والی ډاکټر سید ولی سلطان دی، او له ښاغلی سلطان سره به په دې اړه مرکه وکړو چې په نیمروز کې څه مشکلات دي، څه پرمختګونه شوي دي، په ځانګړي ډول امنیتي وضع او د نیمروز حکومتي خدمات څنګه دي. زه نسیم شفق یم. ډیر مننه کور بدن جناب سلطان صاحب کراتو وایست. اول په نیمروز کې امنیتي وضع څنګه ده؟
ډیر ښه شفق صاحب، نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده. دا شار د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالیو کې لکه د خاشرود د دلارام کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي، ولی مونږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټر ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي، هغه هم چې مونږ ورورسیږو بیا تختی دی قصاینه. یا کله ناکله د سپیخې شي د زمونږ د شپک سره شپک مسیر ورته وایي. دا د زرنج دلارام سړک ده. په دا کې کله کله په پوستو باندې برید وکي، بیا چې زموږ قوای ورورسیږي هغه ځای خوشی کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده، خو زنه جنایي پیخي کله ناکله کېږي، هغه سره مونږ همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغه ولایتونو څخه پیژندل کېږي چې هلته راکړه ورکړه ډېره شوې ده. تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه یې نیولې، ځکه چې چابهار ته راکړه ورکړه د نیمروز د ولایت لارې کېږي. اول درته وایس چې له چابهار سره راکړه ورکړه په کومه سطح ده د نیمروز یا د زرنج لارې؟
تاسو ته به تر معلومه چې پروسه کال اولین کاروان دی موټرو د جمهور رئیس لخوا د پټي په پرې کولو سره حرکت وکړلو، چې پاکي د ایران سفیرمو، د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندستان سفیرو زن خارجي میلمانم راغلی وو. دا مسیر پیل شو. خپل ایرانیان هم د تډیر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي، او دغه د تعزیراتونه معاف دي په دغه قسمت کې. زه خپل لاړم چا بهر تال ډېر ښه تاسیسات جوړ شوي دي. ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده. زموږ افغانانو هلته سرمایه گذاري کړې دي، فابریکې جوړې کړې دي، انګرونه جوړ کړې دي، شرکتونه ځمکې اخیستې دي. همدا قسم د هندوستان مونږ اوس دغه لار پرانستې ده. د هغه ځای نه ځنه قطارونه راځي، د هندوستان نه د کښتۍ په واسطه چې جنوب مرکزي آسیا ته ځي، دغه زموږ د لارې تګ راتګ کوي. زموږ تجار دغه ځای نه مال رسوي. تر هرې بړې لارې دغه ام لنډه ده، امه د هزینه مصارف ډیر کم راځي.
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې ده؟ څومره ده؟
ډیر لوړه ده. هغه حدود هغه نشم درته بیانول، ځکه ما سره اوس دلته ارقام نشته. یعنی موږ په منظم ډول تقریبا د ورځې حد عقل 250 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي.
ډیر به واردات له صادراتونه
نه صادرات موږ لرو. صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو. د چابهار د لارې نه ډیر صادرات هم لرو، ولی په عین زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په دغه لار راځي.
صادرات کوم تر ډیر څه دي چې د بندر لارې؟
خو دغه لارې موږ معمولا تیګې لګو، تیګې ډېرې زی، د ځان پوستکی زی، د ځان تازه میوه زی. مثلا دوانی موږ سکل ډېر د چابهار د لارې ولېګلې عربي مالکو ته. نو دسی خاص نشم یادول شنو ساقلم
خغل سلطان اوایت د زرنج د ګمرک نه په میشتنای ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده
تیر کال مونږی ولسنیم میلیارډ افغانۍ د دولت خزانه ته اوایت ورکړیو سه کال دا مونږ ته ورکړی یعنی پروسه کلم 14 میلیارډ او مونږ 12 میلیارډ او مونږ ټول عملی نکړای شو او سکل زمونږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارډ افغانۍ ده په 15 میلیارډ کې اوس مونږ د شپږ میاشتو مقایسه مو چې وکړله د تیر کال نه 130 میلیونه غلرو افزایش لرو خواله پک راغله دادیو او بل طرف الته مونږ یو سیستم لرو مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالیه مستقیما اوایت د سیستم د لارې داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته
یو بل مشکل هغه د چیزین سوداګر هغه د وی هغه د چې ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی او د پیسو ارزښت چې تومن دی هغه ډیر ټیټ شوی دی د په داسې حال کې چې په زرنج کې هم زین تجار او زین خلک راکړه ورکړه په تومن باندې کوي هغه ته څومره زیان رسیدل
ډیر زیان رسیدل ده دا زنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته زنو وای چې مونږ کلکه په ضد مبارزه وکړه او دوه ورځې وشي درې ورځې بیرته چلانته ولوي دا زیات په دا پورې مړه لري چې مونږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځې دوی پیسې به وړاندې کوي که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستاني کلدارو به اخلي او دلته د پیسو نه او صنعت د خلک جرات نشي کولی چې پیسې دستي بدل کړي په افغانۍ باندې داریږي ولې په دې کې مزلو خساره وکړله ځکه په نیمروز کې ډېر خلکو ځان سره تومن لرلو تومن چې به ارزښ شول او پیسې دوی ته ورپاتې شولې
نو دا خساره په کوم حد کې ده
یاره خساره ډېره ده شخصي خلکو ته خساره به زیاته و وسم سره د جمهوریت د پیسې ثبات نه لري په دا باندې کاروبار مکوي اما کوي متاسفانه ځکه بیا چې ایران ته زیدستي ورزي بانک ته بیا ته منخل بیا زی
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات ویني
دې غي تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي مونږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتن وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې سره کتنه دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې مونږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ کو ډیر مدرن هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي بارونو په سندو کې یعنی په ټول امکاناتو چې مجهز بندر جوړو دا بندر تقریبا شاوخه 5000 نفر ته د کار زمينه مساعدوي او دلته د سرمایه جذب اسانګي کنه اوس مونږ ته تجارت مراجعه کړی دا سرمایه گذاری لپاره فابریکې جوړوي د میوې د بستبندې لپاره د پاکاروي لپاره د نورو لپاره یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دغه خاطولېږي دا ټول آماده کې په زرنج کې بل فرصت دا شو چې مونږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو په ټولو تجهیزاتو چې دغه نه د هوایي پلا پای ساته استفاده وکړو بل دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جرب زمکه ما جناب رئیس ته وویل چې مونږ 8000 جرب زمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړی ده یعنی دا چابهار تاثیر د دا ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل دي چې مونږ اړ کړلو چې سره زلو مسایل ته مراجعه
د عادي کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول په زرنج کې
فوق العاده ازدحام زیات ده او ټول کاروباري خلک دي د نور ولایتونو راغلي ځنه د نام نه ادلار راغلي دي ځنه راغلي چې واقعا الته کاروبار وکي ما کوشش کول چې خپل وطندار په پیدا کوم کې پیدا میکړلو چې د غلری خوست نوم راغلي ودلته کار کولو خلک ډیر دي تعداد زیات ده اوس د شهر نفوس ز فکر کوم د دروس لور لکه نه وختوي
او اوس نو تاسو خدمات او ته څنګه دی لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته کارګرو ته او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته تلته د سخت دی او ډیره جدي ستونزه موجوده و هغه شبکه چې دوی جوړ کړی و هغه شبکه په ټپه ولاړه و ځنو فسادونه ځنو تخنیکی ناغړې لامله وزه چې تلمو رئیس صاحب ما ته اشاره وکړه چې دغه مسلې ته فکر وي اوس مونږ خارته اوبه رسو منظم د نلکې د لارې کوروتې دا یو هغه د شار پاکواله مونږ همیشه په نظر کې ده سی خدمات ستونزې لرو چې د پزدرې سب جمهور سره په وغه کې د لمر
ستونزې په کوم حد کې دي
ستونزې په تیبل از دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي خزینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې مونږ نه لرو عاجل پیښې چې وشي د ټکر د موټر شي ورته پیډي جنجال نه وي یا مثلا قلبي حمله وي مزری ته مجبورې کوم چې دوی ته ورقه ولیکم او راسنه استراري ډول ایران ته ولیکم.
ولی تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی حل کړی؟
خوب ساتامي سره زه وغږیدم، ساتامي هم امکانات ډیر محدود دي، هلته هم دغه خدمات د سی خدمات هغه وړاندې کوي، ایم آر سی ای په نوم یوه اداره ده، هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتو نه خوشاله نه دي. او پرون هم ما رئیس صاحب ته وویل چې په دې کې سره کتنه وشي، پرېږدئ د خدمات خپل وزارت ساتامي وړاندې کوي، ولی دقیق او سنجیده شده خدمات وړاندې کوي.
فساد په مجموع کې یو بده پدیده ده په افغانستان کې عوام دي. په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده او د زورواکو د مداخله خبره؟
زورواکي خو نه پرېږدم، ډېر مطمئن اوسئ، هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نبض باندې لرل، ان شاء الله دینه وروسته نشي لرلی. زه ورسره خپل محاسبه لرم، دوی ته باید ووایو، باید په دا باندې پوه شي چې حکومت که د یوه طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري، د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهریه قوه هم ده کنه، بلان دې ته مجال نشته. او فساد شته، که څوک دینه انکار وکړي چې فساد نشته، دا درسته خبره نه ده. اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده. ما یو دیوی ادارې رئیس مې بالفعل په فساد ونیولو، په رشوت باندې اوس هم په بندیخانه کې پروت ده، په ټولو هغه کې برخو کې کار پی کوو، د غلا، د فساد، د مخدره موادو، د انسان، د قاچاق، په دا ټولو مواردو کې زه بندیان لرم او د محکمې په دایره شوې دي، فیصله شوې ده.
د پوهنې برخه ته څومره توجه سوې؟ څومره زده کوونکي لري او ښوونځیم ټول پرانستی دي؟
ما مخکې عرض وکړل چې موږ فقط شپږ ښوونځي تړلي دي، اووه ښوونځي.
ولې؟
زه وایم څلور ښوونځي دغه جملې نه فقط د خطر تړلې دي چې په هغه د وچکالو د عمل هغه کلی خالي شوي دي، مکتب نشته، او درې ښوونځي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوي دي، په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات.
هغه کومه ساحه ده؟
یو په چخانسور کې، او دوه په هغه کې دي په چاربرجک ولسوالۍ کې. هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې مونږ غنه لرو، عسکري قواوې نه لرو.
وروسته په خندا کوم چې زرنج تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاید وروسته پاتې د چابهار لرونق سره به نیمروز څومره رونق پیدا کی؟
ډیره ښه ده. رښتیا هم دغه خار ته، دغه ولایت ته هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوي، وروسته پاتې وو ډیر. دغه اقدامات چې روان دي، زه تاسو ته ډاډ درکوم، د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي، بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عایدو په تکمیلولو کې
تیرا منانا والی سیب کورم مدان
سلام عزیز.
تاندی چانگی
دا زوانانو خپراوانا
جوڑا اون کئی همایون حیوات.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د تاندې څنګ خبرونه اوریدلو ته را بولم. دا اونۍ د ځوانانو د سولې فیستیوال په اړه خبرې کوو چې په کابل کې جوړ شوی وو.
شاوخوا لس پنځه لس کلونو کې د سولې لپاره غونډې کیږي، مثلا هغه غونډې کې خلک راسي، خبرې وسی.
آیا دا ډول پروګرامونه د سولې په برخه کې ګټور تمامېدلی شي؟
ډیر زیات اثر پرې باسي، ځکه چې مونږ ځوان کول یو، او ځوان کول مونږ د امن پیغام راوړی دی،
او ځوانان د اوسني ناورین د پای ته رسیدو او یو سولې ژوند ته د رسیدو په خاطر څه کولای شي؟
لږ مونږ خواږه شو، لږ هغوی خواږه شي، تر څو د بدبختۍ ته د پیټکې کېدو.
د تاندې څانګې د خپرونه همایون هوا جوړه کړې او زه رویا مادومی وړاندې کوم.
په کابل کې د ځوانانو د سولې فیسټیوال د تیرې دوشنبې په ورځ پای ته ورسید. د فیسټیوال چې پنځه ورځې دوام وکړ، د افغان ځوانانو ترڅنګ د تاجکستان، ایران او پاکستان ځوانانو هم پکې برخه اخیستې وه. د ځوانانو د افغانستان او سیمې د اوسنیو حالاتو په اړه خبرې وکړې او د سولې په اړه یې خپل نظرونه سره شریک کړل. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی واحد الله ساحل چې د ځوانانو د سولې په فیسټیوال کې ګډون کړی و، د دې فیسټیوال په اړه وایي.
سیمینارونه هم ولرل، لیکچرونه هم مولارل، گروپونه معنی هم مونږه کارونه وکړل. په مختلفو برخو کې مونږه کار وکې، نتیجه دا شو چې مونږ باید د خبرو د لارې، یعنی دغه موضوعات حل کو، کینو سره د سولې مستکینو خبرې وکړو، تر څو لګ مونږه خواږه شو، لګ غوی رخ خواږه شي، تر څو د بدبختۍ ته د پیټکې کېدو.
د خیبر پښتونخوا د سواد پیغله خیسته حکیم چې د ځوانانو د سولې په فیسټیوال کې ګډون کړی وو، وایي دا ډول پروګرامونه د ذهنیتونو په جوړولو او د مثبتو پیغامونو په لیکدولو سره ګټور تمامېدلی شي.
ډیر زیات اثر پرې باسي، ځکه چې مونږ ځوان کول یو او ځوان کول مونږ د امن پیغام راوړی دی، د امن سفیران یو، د پښتونخوا څخه راغلی یو، مونږ دلته راغلی یو، مونږ دلته خلکو لیدل، د خلکو سره مو خبرې وکړې، مونږ به واپس لاړ شو، هلته به هم خلکو ته خبرې وکړو، ځکه چې زه په خپله چې راتلم نو زما په زړه کې بیا زما د کور والو سره ډېره یره وه، چې نه ته کابل ته ځې، هلته خو حالات ټیک نه دي، نو ذهن کې دا چې هلته خو بس دماکی کېږي او ویره ده او دا هر څه، خو چې زه کله رالم داسې هیڅ هم ما ونه لیدل. ښه امن دی، ډېر زیات مینه ناک خلک دی، چې واپس لاړ شو نو هلته به خلکو ته دا وایو چې هیڅ هم نشته دی، څنګه چې مونږ یو دغه شان، هغوی هم دي، زمونږ هر څه یو شانتي دي.
د ځوانانو د سولې فیسټیوال ته له خیبر پښتونخوا څخه بل راغلی ځوان محمد داود خان هم د سولې په برخه کې دا ډول پروګرامونه ګټور بولي. هغه وایي له افغانستان څخه که څه هم ډېر کله د جګړې خبرونه خپرېږي، خو د په کابل کې ولیدل چې نوی نسل بدلون او سوله غواړي.
زه ډېر زیات خوشحاله یم او ډېر زیات پر امید یم، ځکه چې په افغانستان کې ما ولیدل چې کم د سلويختو کالو راهسې کومه جګړه ده، نوی کل داغې نه تنگ دی، نوی کل خوشحالي غواړي، نوی کل ترقی غواړي، نوی کل جمهوریت غواړي، او نوی کل لوجه د افغانستان دا دویم حکومت ته یو جمهوری نظام شروع شوی دی، او دغه جمهوریت به افغانستان مخکې په وړاندې بوزي، او دا نوی کل به د افغانستان دا واګې په خپل لاس کې اخلي، او دا به دغه شان مخکې په وړاندې بوزي، د ترقی په لور به بوزي، د سوکالۍ په لور به بوزي، د خوشحالۍ په لور به بوزي.
د ځوانانو د سولې فیسټیوال یو تنظیمونکی عاطف فقیرزاده وایي د سولې په اړه د بحثونو ترڅنګ بل مقصد دا و چې د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو د ځوانانو ذهنیت بدل کړي.
ذهنیتونه دلته سم نه دي، په افغانستان کې د سیمې په اړه او په سیمه کې د افغانستان په اړه ناسم منفي ذهنیتونه وجود لري. د دې کانفرنس یو موخه د دې ترڅنګ چې سوله و د ذهنیتونو اړول و مثبت لوري ده. ځوانان لکه اوس د پاکستان نه، تاجکستان نه، ایران نه ځوانان راغلي دلته په افغانستان کې، ویني چې یوازې نه امنی نشته دلته، ژوند نه شته، دام کولی شي د افغانستان په اړه ذهنیتونه مثبت لوري ته وړي. د دې ترڅنګ سیمه په عمومي توګه خاصا افغانستان، پاکستان، تاجکستان هم تر یوې کچې او ایران د ځوان هیوادونه دي. ځوانان ډېره ونډه لوبولی شي په سولې کې، او ځوانان معمولا د تیرو نسلونو خلاف دوی مسایل مثبت ویني، دوی سولې ته هیله مند دي، دوی اقتصادي پراختیا غواړي، دوی راشه درشه غواړي.
د سولې ولسی حرکت غړی باچا خان مولادات که څه هم د سولې په برخه کې د جوړېدونکو پروګرامونو هرکلی کوي، خو وایي دا پروګرامونه باید په داسې ډول ترسره شي چې یوه نتیجه ولري.
شاوخوا لس پنځلس کلونو خو کېږي د سولې لپاره غونډې کېږي، مثلا هغه غونډې کې خلک راشي، خبرې وشي، پیپسي او ډوډۍ پرته یې وخوړل شي، او وروسته خلک ولاړ شي خپلو کورو ته. بالاخره دغه دود دا خلک دومره عادي کړي چې د سولې باس ورته یو عادي شی سو، بس لکه یو عادت چې غوښتل شوي ډوډۍ وخوره نور لاړ شي، نتیجه به یې نه لرله. موږ په ولسونو ستونزه نه سره لرو، مشکل دا دی چې زموږ حکومتونه ځینې پالیسي دي چې هغه موږ هم دغې قرباني، حکومتونه نظام هم دغې قرباني دي. ځوان کچیرې رښتیا هم دا خلکو راغوښتي وای، مثلا خلکو راغوښتي وای، ځوانانو راغوښتي وای، عادي ځوانانو د ایران څخه خلک راغوښتي وای، یا د پاکستان سره راغوښتي وای، چې وروره موږ خو داستا د حکومت د پالیسي سره دلته سوځل کېږي، ورځ جنګ دې موږ مو خراب کړلو. نو بیا داسې یو هڅه سوی وای چې زموږ خلکو په افغانستان کې یو تظاهرات کړي وای، مظاهرې کړي وای، د ایران خلکو هلته کړي وای، د پاکستان خلکو پاکستان کړي وای، چې وروره دغه زموږ درې وادون در مابینځ کې مشکلات دي، دغه د خپلې پالیسي نور تغییر کړي، دا ډول یې نه غواړو. بیا صحیح وو
د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد ډاکټر شاهجان چې د ځوانانو د سولې په فیسټیوال کې د روزونکې دنده درلوده وایي ډېر ځوانان په دې باور دي چې سوله د حکومتونو کار دی، ځکه دوی پکې چپه خوله دي. خو هغه وایي ځوانان کولای شي په دې برخه کې ډېر ګټور رول ولوبوي.
اکثر دا پوښتنه ځوانان مانه کوي چې حکومتونه نه غواړي، نو ما ته خندا راشي. زه ورته وایم چې تاسو په ذهن کې دا شی ولې نه راځي چې کله ولسونه را پاسي او ولسونه یو بدلون غواړي، نو دغه مخ ته د دنیا یو حکومت هم نشي راتلی. دا په دې خبره تاسو ولې نه قانع کیږئ، ولې پې نه پوهیږئ؟ خدای دې وکړي چې دوی په دې قانع شي، حکومتونو په زړونو کې خیره دی، نو دوی ته هماغه سوزونه بیا بیا ښودلی کیږي. کله چې دا ځوانان راشي په خپلو سترګو وګوري د دې ځای هغه هلته لاړ شي، دغه نو وای وای داسې دي، دا خو زمونږ خپل خلک دي، څنګه چې زمونږ فکر کوو، څنګه چې زمونږ خبرې دي، څنګه چې زمونږ سوچ دی، څنګه چې زمونږ جامه ده، څنګه چې زمونږ فراق دی، څنګه چې زمونږ دین دی، هر شي کې چې ګوري هغه یو دی، نو دی تر سوچ انسان په یو شي کانې شوی نی هغه به هم دغه شانتې غلط فهمانو کی نو دی کې د دای په خپل سترګو چې د هر څه وویني نو دای په دې کانې شي دا تغییر چې راځي بدلون چې راځي دا داسې نه ده چې پتا ته به راغ او ته به درنه لاړه ته پې پوه شوې دا ډېر رو رو راځي.
د باچا خان مولادات په نظر په افغانستان کې روانه جګړه د ځوانانو په هڅو سره ختمېدلی شي. نوموړی له ځوانانو غواړي چې د خپل وس مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
زه داسې فکر کوم موږ ضرورت لرو دا کار که نن وسي که ډېر وخت وروسته وسي. موږ ضرورت لرو چې په ټول وطن کې هر هغه سړی چې له جنګ په تکلیف هغه را ولاړ شي نور دا غږ وکړي په تازه حراتو باندې په خپل سیمه کې راپور داسې پرې بینر باندې ولیکي چې ورور زه د جنګ نور سړی جنګ نه غواړم او د دې مخالفت موږ ته هیڅوک هم نه کوي. یو عملي کار وکړي، مثلا سړک ته راووځه، خیمه ووهه، مظاهره وکړه. دا جنګ یوازې یوازې په مزاحمت له منځه ځي. د جنګ په سیمه کې مزاحمت وکړه، هلته لاریون وکړه، هغه سیمه کې خلک ذهنیت جوړ کړه. شروع کنه نه سل کال وروسته خو دا خلک سوله کې بلاخره خو بېکي نو چې کې موږ به په دغه د دوی په تشدد کې څو نشد دوی فکر جنګ دی په دغه کې خپلش کموالی موږ راوستلی.
چی د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې څومره اغیزمنې تمامېدای شي او هغه ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي کوم مسایلو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سیاسي مسایلو له کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته را بولم.
په دې وروستیو کې د ځوانانو ځینې حرکتونه، کانفرانسونه او غونډې د سولې په برخه کې کیږي. یو باور خدا هم دی چې سوله یوه لویه کیسه ده، یعنې هغه نړیوال قدرتونه او حکومتونه چې په دغه سیمې په مسایلو کې ښکېل دي یوازې هغوی کولی شي چې سوله راولي. دغه نړیوال قوتونه دي که سیمه ییز قوتونه دي او که هېواد دننه هغه کم سیاسیون دي، دوی خو هم یو تګلار او یو پالیسي خپلوي د سولې لپاره. په دغه تګلاره باندې اغیز درلودل دغه سیاسیون دې ته اړوستل چې هغه لارې چارې، هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره دي، هغه تګلارې چې دا ولسونه غواړي، د دې ټولنې ځوانان غواړي، خصوصا د داسې ټولنې چې د نیم څخه زیات وګړي ځوانان دي، دغه سې ټولنو کې د ځوانانو حرکتونه کولای شي چې د نړیوالو، سیمه ایزو او هیواد دننه د سولې اړوند لوبغاړو باندې مثبت اغیز واچوي او دوی دې ته اړ باسي چې هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره، پایداره او اوږدمهاله او رښتونې سولې ته زمینه مساعده کړي، نه دا چې یو سیاسي جوړجاړی وي د سیاسي قدرت لاسته راوړلو لپاره.
ځوانانو سره چې موږ وغږېدلو د هغوی خبره بیا دا وه چې د سولې په برخه کې دغه هڅې چې تر اوسه پورې ترسره شوې ډېره محسوسه نتیجه یې نه درلودله. ستاسې په نظر ستونزه چیرته وه؟
زه فکر کوم چې محسوس اغیز یې درلود. تاسې وګورئ چې 2010 کال را په دې خوا د سولې اړوند دغه کم حرکتونه چې شوي دي همدا لامل دی چې نن په جرات سره ټول اړخونه د سولې خبرې کوي. که هغه اړخونه چې په جګړه کې ښکېل دي حتی هغوی د سولې خبره کوي، نو راځي ډېر مایوسه او نه اوسېږو. هو، دا چې د افغانستان جګړه خیل اړخونه پکې بيخي ډیر دي، افغانستان جګړه ډیره پیچلې ده، ډیره اوږده مخینه لري، دغه حرکتونه شاید دومره زر اغیزونه لري، دومره ژور اغیزونه لري څومره شي خلک توقع لري، لیکن هغه ستبی لري او تبان لري او درلودلې ده.
ورسته پوښتنه ده چې ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي؟ هغه ځوانان مثال په کلیو کې دي، په خارونو کې دي، په دې خاطر چې دوی وکولای شي یو ګټور کار د سولې دراتک په برخه کې وکړي، نو څه کولای شي؟
ډیر کار کولای شي. لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولېس کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي. هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو، مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي، لاسونه سره ورکړي او په ګډه باندې سره کښېني او دغه اوسني ناورین څخه د وتلو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا دغه خپل شبکې سره لا وغځي او دغه خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچه، په ستراتیژیک کچه باندې پریکړې کوي هغوی ته ورسي، هغوی دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاتړی شي دي د هغو په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي ترسو هغوی اړ باسي چې هغوی د جګړې څخه منی او د سولې خواته راوګرځوي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده د هغې له منځه وړلو لپاره ناستې جوړې کړي، مباحثې جوړې کړي، جرګې جوړې کړي. د دې له لارې زه فکر کوم افغاني ټولنه را روان پنځلس کاله ډېر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ موږ ترویج کړو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته راسره کوشیر کړو، بیرته را جوړ کړو، او په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډېره مهمه ده.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بي دي. تا تربیه مو په پاک الله سپارم.